درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونه. راپور نووی چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخواني پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل دیولای دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 نجونې وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوست پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوست پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په الصفا سیمه کې شوی دی. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړی چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوځ پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوځ ویاند هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدید ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کیږي یا په ناسم ډول دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، شرع لاسته ولسم ټولګي و اول سمستر نن ورځ موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وای. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندله. نن ورځ راځو د دې د ټولګې څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوویشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې دېرشمې صفحې پورې به دوام وکړي. رسو زوحیتین. زوحیتین یا هم امفیبیان تمانا لری ده چه ده و عربی کلمه سخه خصصه ویده چه زو ده خوان او حیتین هم ده دو جوان ده پمانا سر ده. یعنی ده پلاتین که ده امفیبیوس شده ده ده دو جوان ده مانا رو که دو جوان ده تمانا یعنی ده چه ده هم پا وچکی او هم پا عبو که خپل جوان مختبره. ده زوحیتین چه ده هغا پا عمومی درو چولگو بندویشن سی پا درو دولونو بندویشن چه یه بیه بیلکی دی چه شمیسالیه چه مجرد تسیلی دلی هم دی چونگشی دی هم دارنگ بل دوام دارد چه دی لکی لرون که زهایت دین دی چه پا حقا که سلمنجر او نیوتس ده دی ده شمیسالو نسخه رزه هم دارنگ دریم دولی چه دی حقا بیپشو زهایت دین دی چه شمیسالیه سسیلین دی چه دی مثال بیپشو او بیلکی دی اور پسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زوحیتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي یعنی دوی که څه هم په ډولونو کې فرق لري خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري زه دغه پیژنو زوحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري او دوی یو ډول غوده ترشو ده یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي او دغه کوم زوحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړې پښې یا دوې جوړې لري خو ځینې لکه څنګه چې مو وویل سسیلین چې دی هغه بې پښو دی پښې نه لري خپل د بدن په واسطه خپل دا کوم نمجن وجود په واسطه څه کوي حرکت کوي او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یوې دهلیز او یوې بطن او همدارنګه دغه کم زوحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپله دا کوم په بېشمزي حیوانات کې موږ ویلي دا کوم چې نه دغه جوړښت ولې نمجن جوړښت ولې د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه هم خپل تنفس سرته ورسي او دوی چې دي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هاضمي سیسټم چې دی د جهاز ملیې له کلواکا سره نښتې دي یعنی د آخري معقد د برخې سره نښتې دي او دغه کوم حیوانات چې دي مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دي هغه فعالیت کوي چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري او ځینې چې دي په دې کې ډیری چې دي هغه هګۍ اچوونکي دي رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو چونګښه چې د هغه موږ تاسې ټولو لیدلې د په ډېرو ساحو کې وجود لري زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې د خپل ژوند مخته وړي او دوی چې دي ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري ځینې چې دي زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیږي او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي دا دغه کم زهري چې چونګښې چې دي هغه خپل په ځان کې یو ډول غودې لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دي هغه څه کوي ترشح کوي رازو دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښ وایو د چونګښ د ډلې څخه معمولي چونګښ چې د هغه د زوحیتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي او دوی چې دي هګۍ چې دي هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي چې دا د لاروا په وخت کې دوی برانشونه لري او د کله چې وچې ته راوځي بیا سږي لري او د سږو په واسطه خپل تنفس کوي ورپسې راځو د چنګشي بهرنۍ جوړښت. وایي چنګشه چې ده هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني، او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کولو وړتیا هم لري، او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده، او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نښلي، دا کوم حشرات چې دي ورباندې نښلي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده په نوم یو حلقوي جوړښت دی چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوهم د دوی تنیې ته راځو. د پوستکي په برخه کې نري نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخاط تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنې د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې شي پاتې کېږي نمجن پاتې کېږي. او ځینې چنګشي چې دي هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې موویل چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدوي. او شکل چې دی بڼه چې ده هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او راځو پښو ته، مخکې پښې چې دي لنډې او د څلور ګوتې سره دي، او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دي هغه اوږدې قوي دي او د پنځو ګوتو سره دي چې د پورته کېدو او چوپ وهلو لپاره ځانګړې شوي دي، او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکۍ چې وایي چې د بالغ چنګوشو لکۍ نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دي شتون لري لکۍ. کله چې بالغ سي بیا دوی خپل په ځان کې لکۍ نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپېریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوښتلو او وړتیا هم لري په ځینو کې. او ځینې چنګوشي چې دي ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والي خبرداری ورکوي، یعنې د دوی دونه جوړ برېښندو کوي چې څوک دستي پرې ویژه چې دا چې ده زهرجن ده. او د ارخ کرشه دوی چې دي په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي، او د بالغو چنګوشو په وده کې له منځه ځي. د دغه کم چنګشي چې دي په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مسته راځي، هګۍ مسته راځي چې د هغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هګۍ اچي او د لاروا مرحله هغوی حالت تیاري. او د کم نارینه کم دغه چې دي چنګشي چې دي هغوی د پښو غټه ګوته چې ده نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کولو په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولی سي نیولی سي. او دوی خپل په ځان کې سعودي دوام تنابونه هم لري چې دغه په واسطه د دوی غاښ تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندګان چې دي هغه پیژنو. خزندګان چې دي هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کېږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي. ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه کم حیوانات چې دي عموما د خپل د نس په واسطه د چیکي حرکت کوي، کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندګان څخه مثال د خزندګان په باره کې باز کوي د هایپاتولوژي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري، او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دوی مخنیوی کوي. او دوی چې دي په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي چې مثال سرمشکۍ، سمسارې، تمسا یا هم کرکودال، ماران دي، دغه رقم سمندري کشپان دي، او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي، عام کشپان دي، ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ له منځه تللي دي، یوازې پاتیشونه پات دی سکلیټ پات دی نور کروکودایل چې هغه چې سوي دي لمنځه تللي دي ډایناسورس کروکودایل خو چې دي هغه سمساری دي چې اوس هم موجود لري چې موږ وایو دا کوم حیوانات چې دي د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دا خزندگان چې دي خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړښت له مخې خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي اچی هغه کې مثلا موږ دوی چې دي ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دې کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هغه چې وي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري ا دې چې کله مثال کوچنی پیریک کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عیني هغه ته ورته او بل دې چې دې د مغزي اعصابو شمیرې اندولس جوړې دي چې د هغه پاسته دې د کم حصې غړي چې دې هغه کار کوي ازو د دې د خزندګان د ډولونو څخه یو چې د چرمشکي ده سرمشکي ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مختوري او د ګیډ په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دا چې دې د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي خو په سیاست اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ مو کې پیدا کیږي او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم شکار چې کوي د هغو د دې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم شکار کوونکي دي یعنی هم پر دې باندې شکار کوي او هم نور چې خپل شکار لاندې راولي دی بدن چې دی اوږ دا نری بدن لري چې د غستي او شکار لپاره جوړ شوی دی او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره ورته چې ده د شکار لپاره کاریږي ځینې شمشکان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګه پزه چې د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خولې چې د پخلي کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې د اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکې برخه چې د لکې چې د هغه د ریجنریشن یا د بیا ویډیو یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچې لري پریکرنسي بیرته د سره خپل جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکي ورسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وايي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکې لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سره رسي دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی ګوتی چې دی څلور ګوتی لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي او سر کې چې دی خوله چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنی برخه کې موقع لري چې د اوبو لاندې ښکار کول پر وخت لید سره مرسته کوي همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوبوي پزه یې چې کیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي او لکه چې د اوږده قوي ده د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده ورپسې راځو کې شپان وایو کې شپان چې دی هغه د مثال ډېرې چې دی سمندرونه کې ژوند کوي په ډېرې خپل په وچه کې خپل ژوند مختوري او دوی د یو کلک پوش په واسطه چې شل په نامه سي دی چې ساتل کیږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې وشه سوي دی او دا کوم کلک پروټیکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو هولو خاصیت هم په ځان کې لري راځو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د زو حیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست دویم پښتنه د سشیدونکو یا خزندګان واضح کړي او دریم پښتنه د چنګوشي بهرنی جوړښت څه ډول دی ووایاست سس ټول توجه ښه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلامنا سلامنا نيكي هلي ميومني هلا لرم چه جور غوثت من بس شرخ لست ولسم چولكي ولسم وسط نرمز الوسط كي مجتاس اختصاصي دفاع بجنو پتي الوسط كي مو غير اختصاصي دفاع او هم دارنگا دا دوی کم جولونا چوا دوی کرشو چوا پا هغا كي کم برخي چوا هم جولا ذكرت نرمز الوسط كي رزو اختصاصي دفاع بجنو پتي پا نزان پا کوچ پا اختصاصي دفاع كي کم اجزاب شامل دي از مجتاس درس با دا تلور نوی مصفه سخاطر اتا نوی مصفه پره دوام اکره نمرگ ازو اختصاصی دفاع چه ده حقا کل چی میکروبونه ده غیر اختصاصی دفاع ده میکروبونه پا مقابل که ناکام پاته سی بیانو میکروبونه چش کیجه ده اختصاصی دفاع سره مخامخ کیجه چه پدی که چه ده سپینو کرویاتو گروپ شامل ده چه حقوی ده لنفوسیتونو پنامه سره دیجه او هم دارنگ او سره ده هرمال دفاع او حجوی دفاع شامل ده ازو ده غکم دفاعگانی چه ده حقوی پیجنو نمره ده هرمال دفع ده هرمال ده کم چه ده هومورال ده دفع چه ده بدن ده زنگر دفاعی سیستم ها غبر خدا چه پوینه و ده بدن نور و مایاتو که ده انتیبادی و پواسطه عمل کوی ده دفع چه ده ده بی لنفوسیتونو للاری ترسره کیجه ده چه ده ده کمیدن ده چه ده سر ترسی ها غیو ده غوصخه انتیجن تشخیص کولی کلا چه یو بحرنی انتیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن تنه نوزه ده بی لنفوسیتونه چی که یه پیشنی بی حجره ده فالیدو مثال فالیدل آقا هم ده هومورال دفاع پا غاره دی یعنی پا دی که چی کم حجره پا مسته یا ده تی حجره پا مرسته ده بی حجره چی کهیره فالیکیره او پلازما حجره جوره وی ورپسه ده انتیبادی تولید چی ده آقا هم سرترسه یعنی ده کم فالیشی وی بی حجره چی ده آقا انتیبادی تولید وی چه ده سانگرو انتیجرون سره تلل کیجه بل ده هومورال دفاع بلدن ده چه ده هغه ده انتیجن لمنزورل دی یعنی اغا انتیبادیانی چه ده انتیجن سره تلل کیجه او هغه چه که بیزره رکوی بیاد اغا میکروبونه چه که لمنز اولولو لپار نور دفاعی حجرو ته مثال ده دی نشور کوی هم داره که ده هومورال دفاع چه ده ده مجوائیو دیری گتی لری لکه مثال وای ده ویروسون و بکتریا و نور میکروبونو پوران دی چه ده بدن مایات که موجود وی حقوی هم چه که لمنځو د دې لپاره هم ګټور دی یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې ده د انټیباډي په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي چې دې چې دی یعنی زموږ په بدن کې دغه کم انټیباډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي هومورال چې وه د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولی وي همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کم سټیټوکسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتا نیول شویو حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیوند شوي غړو حجرې دي هغوی څه کوي ټوله له منځه وړي همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد ازادوي چې هغوی وکولی سي دغه کم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې دي شکل لمنځه یوسي همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي دوی چې دي د نورو دفاعي حجرات لکه د بی حجرې او د دغه کم ټی حجرې چې دي د فعالیدو او تنظیمول لپاره کار کوي ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو ازادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي همدارنګه د تی ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولی شي چې دي له منځه یوسي بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دغه ټي حجرې چې دی د وروسته له دې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ شي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راشي کله چې دوی د هغو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلي راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو، یعنی کله چې انټي باډي تر هغه وخته پورې لومړی ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټي باډي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بلې پلاته هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت من کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي، او دوی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوی هم پکې شوی. یعنی واکسینونه چې دي کېدای شي ځینې یې لنډمهاله او ځینې یې اوږدمهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو مواد څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسی کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې شوی د مریسیوي برخې څخه د میکروب جوړ شوی، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چکی هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده، یعنی مسنجر ار ان ای ځینې خصال شوی، چې دی چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چکی معافیت جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکي مواد لکه چې موږ وویل یو چې د میکروب برخه خاصه کیږي چې د جنټیکي مواد ځنه خپل کیږي لکه د ار ان ای یا ډی ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې ډېر اساسي دندې سترسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ شي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی، چې دا دغه هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپله تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټي باډي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کوي نفر اوسې یو انسان اوسې شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کې د دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځین ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چکیږي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو. دا خو اکټیو امیونټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه شی دی. غیر فعاله معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټیباډي نسي تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټیبادیانې یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شی کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهال وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکې کې نه جوړېږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه و زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه پاسته جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالېږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټیبادیانو انتقالېدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټیبادي انتقال دی. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټیبادي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو، لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټیبادي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا لاس ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزوره سي، دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی، دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي، لکه د امینو سپریسر، د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي، زاړه خلک چې دي، د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چی کمزوري، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي، دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړېږي چې د انټیجن پر وړاندې انټیبادي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا تی حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وایي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټیبادي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ اخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس او عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو ته اوس ښه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایي؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو ملته کې. وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته شي د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله وي کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوم خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي، خپل بيبيان ته وایي او د مؤمنانو خل ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، ادا کې نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد المنځب قصه کې نه وي، نو دغه المنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ځای حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبلېدو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی سي چې دغه واده ووسي، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پهغه کې مثلا خوشحالي ووسي، پهغه کې مثلا چمبه ووهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسي، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي د خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زموږ دوست دغه بچه واده و، نو ما تا یو چه تا یو چو خبری وکاو ده خلکو تا ما چه مای که وقت سا دست برگوام خستکن و اگر چه زم ده موضوع رابطه بانده ما خبری کوله چه ده نارینه و ده خزی ده پاره سنگه دوی جوند کوله شی سنگه دوی ده ماشمان تربیه ده پاره موضوع کسی لگی هم خوچی ما برگوام وکا تو برگوام خستکن و، نو دلت تقدیری و بلی و کس تا یقا بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی. تقدیر هغه څه جوایز مروړی و، څه انعامونه مروړی ماشومان او کوچنیان لپاره. دا پروگرام ډیر زیات دلچسپ و، واقعا ځان زه خوشاله شوم. ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکول د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې نیوي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېره زیاته مهم مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زومو ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سوده مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکې، په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل، وی هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدودې دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضي احوال فرصي کیږي کله چې بعضي ستونزې ولري بعضي مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د زموږ اساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د چټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وای د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان تور کول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسې کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپل کی سره یو ځای وي دا څنګه چې کیدای چې تاسو یو چپل کی په دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپل کی به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځزي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحه لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبه وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل کچېری یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښارلو او د لورکې د خبره وارو ده نو لورکې ورته وی چې اطلارا هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چې ته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښه و ډیره زیاته خولیو نو شای ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لول خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نومي رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته لک پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایل بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نو ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاف سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسته کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاسته چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي هغه د خوشاله کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دوړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشاله وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خدا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان د دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسم مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي او موږ خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو یو سور خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دوه ته نه پرېږدي دوه ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساتوي هر څوک چې وي دوه ته به څه پیغام تاسو ولرې.
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان سره شریک کیږي او دا موږ تاسو د مبارک دین چې هغه موږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه م راغلې و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دومره ناروا داسې خو ما کوا دومره ناروا داسې خو ما کوا زه خو په لمبا شما زبا شمیرا تکا شوی جدا لما تکا شوی خپا تو داسې مکوا داسې خو ما کوا مخ ما اړوا